السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر د خبر ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده د یونما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدان دي د ټولنې پرون وخت په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق د وګړو ترمنځ د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي په بیان کې راغلي دي چې د دینی عالمانو د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو ارادي او غوښتنو ته سپکاوی وکړي د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د تیرې سه شنبه پورې د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د محمود حسن ورور د پنځ شنبه پورې ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی هغه د بشري حقونو له ټولنو وغوښتل چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول د وزارت بیگانه وخت پر ایکس باندې په یو بیان کې دا خبر ورکړای دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د ازبکستان د پنګونې د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر احمد الله زاهد پرون لدې پلاوی سره وکتل ترڅو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګاډي پنګونې په اړه بس ورسره وکړي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال یاغیان وژل شوی دي د اسرایلو پوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوی په بیان کې راغلی دي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي لمنځه وړي دي د اسرایلو پوځ هغه په خواني راپورونه هم تایید کړل چې وایي اسرایلي ځواکونه خپل عملیات د لویدیځ غاړې تامون خارته نږدې سیمه ته غځولي دي د فلسطین خبری اژانس وفا د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونه په نیول شویو سیمو کې خارته نږدې د کډوالو په یو کمپ د بلډوزرونو په وسیله حمله کړې او د سوریې په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوی په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دی په چودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي چې د یوې حالت یې نازک خودل شوی په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 13 ښځې او یو نارینه وژل شوی د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د بشر اسد رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی په دې سیمه کې د سوریې د ملي پوځ په نوم ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنې کورد ډلې پر ضد جګړې کوي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د راپورونو په لړ کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې د ډزو په اړه نور جزئیات درکړو ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي په یو مرکه کې به دا موضوع هم وشاربو
مخبل په ورسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتوبونه باندې شول او موته د ورسم د ورسم سم فون د ورته تقرر کړل شو.
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام وای په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنو شویو کډوالو وضعیت کړکې چنده نور مطلب هم لرو او په 15 دقیقې بس کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره دی او امریکایي پلاوی د کتنې موضوع څیړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تخبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي دي چې پیخه د یک شنبه پورز لغرمې ورسته شوې ده. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستنګزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه لغرمی ورسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پولیچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوتې دی باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې دزینه دکړي. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یوناما یو کارکونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکو هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو له بنسټیزو حقونه بللي او له دې څخه سرغړونه له بشري حقونو سرغړونه بللي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 1.5 میلیونه ځوان انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منې شوې دي. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر دویمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمېر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پتوگه چی چلور کلکی گی خونزی تر نسم تللی او ده خونزی دروازی تر لیدی او ده خلاصی دو چراکی هم نسته دیر ناهیلیم او ده چی طالبان ده نریوالی طولنی خبرو هیچ عمل نکوی له نریوالی طولنی غوارو چی لا حس وکری چی ده خونزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنند تا داره مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلي رسیدو وروسته د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګید ازادي راډیو ته وویل
مخبل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موته دی ولسم یا دولسم سم فون دوار ارتقار کړل شو. ما د مکتب سند تر لاسه کړو اوس کولای شم خپل نیمال زده کړې وکم او طالبان هم د جنکیان په اړه ویلي وو چې بعد د دوی په مخه انسټیټیوټ باندې شکه هم طبي په انځای دي او بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو لکه بیزید روخان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغه بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم او د نړیوالو سازمانو د پر حق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله د نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر منځنۍ زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه د نور بحث لپاره د نجونو د تعلیم د حق فعال آسیا احمدي د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دا او دا موضوع سره څیړو. اغلی احمدي، تدې بیا ملګرو ملتونو یو ځل خپل غوښتنه تکرار کړه او تقریبا 3 کال وشول چې بیا د غوښتنې کیږي بیا د غوښتنې کیږي، خو د طالبانو انکار هم روان دی. دا به تر کله پورې د غوښتنې وي او د طالبانو انکار به وي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بالکل 3 کال پورې سوسی انجونی لا تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آینده لپاره خوشاله وسو سي یو سهار کینو یو قانون وی سي بل سهار کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وی او مجبوره یې سي قبول کو بل لار نستا او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپتا. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر واره چې دا یادېږي بل واره بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه و د ټولنې لپاره د ټولنې د پایښت لپاره د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و دا هم د نجونو په وړاندې بند کو او د یو ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملی اقدام سی په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم نه سي څنګه ستر اوسه نه وسوي چې
دا عملی اقدام به څوک کوي.
هر هواد کومو نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومو غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلق ودریږي له هغورو سم کول سی له نورو نه حمایت وغواړو کله سی دموګ پلا دموګ غرور او دموګ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي همداسې دوی ناست دي او هیڅ هم نه کوي نو بهرنیان به څه وکړي اول باید خپل ملت مو راپورته سي خلک راپورته سي غږ راوباسي د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی هغه هم امن دي دوی غږ راوباسي او دایو نتیجه ورکې سي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضان کیږي آیا حداقل ابتدایي کومکونه باید وسی تاسو ګوري ورځ پورس کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلات سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید پورته سي او غږراو بسي
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي څه دی یعنی ولې محدودیت لګولای ولې دوامدار انکار کیږي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی
بالکل اکثرا سی خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبر رسیږي فکر کوو دا سی ک دوی وایي چې جون خپل حق و پیژنې نو سبب په افغانستان کې د جون لمغ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاس راوړي دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د جون په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند سي شاید موږ د زورګوي ته پرې نه دی دا قومندې ته پرې نه دی دا غزل تمو پرې نه دی دا تاریخ ته مو پرې نه دی او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلی ترغو سي خلک وړاند نه کې ترغو سي د په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نس کولای په حکومت وکي نو دی غواړي چې دا جون مکمل شو شکل لټولنې چې محروم کی سي ترغو دی وکولای سي په دې ټولنې باندې امر وکي
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره چوي د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به چوي کلاند ځواب راکړئ لطفا
بالکل ادرې کال ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت وقول روسي شاید تر دې هم وخت سي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هواد په دنیا کې سي د خځو عمر تر نارینه وو کم دی یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه خځو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وي او کده هر شي وي زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي او متاسفانه دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوند به ټول همداسي یو خوب پاتې سي د دې لپاره
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نجونو د کار او تعلیم د حق فعاله آسیا احمدي وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام یا یو ان ډي پی وای د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو بشري وضعیت هلتا کړکېچندې د یو ان ډي پی په یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د افغانان د کورونو لکمخت بیکاری او غنو نورو ننګونو سره مخامخ دي په عین حال کې د ننګرهار ولایت کورنی بې ځای شوی او له غونډي پاکستان راستن شوی کډوال د خپل بد بشري وضعیت لکبل شکایت لري او له نړیوالو غاړي چې مرستې ورسره وکړي
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ڈی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنۍ او بیزای سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوی وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یک شنبه د فبروري په دویمه په خپل وی پاڼه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنۍ او بیزای سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکاری او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم او بشری مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکوبو ته لاسرسي محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمه ایز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنۍ او بیزای سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بیزای سوی د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بیزای سوی او د غرس راستنه سوی بیا ډیرای له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې پټکوې درېش په تسله نه خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنۍ او بیزای سوي او له پاکستان او روسي راستنه سوي آزادي رادیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بیزای سوي صحبت خان وایي چې سرپناه لري او کورنۍ او ماشومان له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ڈی پی د شمیرو لمخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکوې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدید ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ڈی پی وایي چې په ننګرهار ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد محدودیتونه د ګوزند مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د کور په کور پر ځای په جمعتونو او د کلیو او بانډو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو له کبله د دې خبرې یقیني کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسیږي ستونزمن کړي دي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د شبکې پرون یک شنبه د یو تفصیلي راپور په خبرولو سره ویلي چې په 2040 کال کې 2 ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جمعتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره په نخښه شوی د ګوزن ناروغي له ځینو قربانیانو والدینو سره خبرې شوی او د هغوی په استناد د خبره شوی چې واکسین نوې بڼې د دې ډاډ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسیږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د کابل د موسوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدو چې په خو به واکسین چې خلک ماشومان ته به ورکول یم منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تونه واکسین ولتل ماشومان ته به واکسین ورکو خو منظم ترتیب براونو ول شوې دي ورته چې تاسو کور په کور واکسین تران ته ویل تاسو کور په کور مزه نو دا ډیره مشکل ده اوس ځکه ماشومان زی ځنه نه زی او ورکور کې چې سړی نیوي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکی محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه درې بچیان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مرته واکسین نه دی کړی. مګم په خوا به د کور شاته نارینه او ښځینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به یې واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعتو ته راشي او ماشومان راولی. زه خپل دلته په دکان کې مصروف یم او راتګ وخت هم دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزرن او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیستمنه لاره ده او دغه لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نشي نو امکان شته چې دغه وایروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي. همدارنګه د ماشومانو روغتیا او ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي شي.
د یادونې ده که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه د یادونې ده چې که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي. کسام وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خون کې پایس دا پیغام تر ته پریږدم. سی په څوار لسو کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د مو د سلورو میاستو ماشات پات سو امل سور جوزا سرطان نو بیا سخ کلم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد مو د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یار یقین وک سلور پنځو واره وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی بیر تر لو بیا ویل تر زول عمل بدل سوی د بیر ته سم را جوړ کړي د حاضرې ځوابیتم بیر ته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولې دی اته او تم باندې ورته ناش یو خو مګر تر اوسه را کړسوی نه دی. مجبوریتم ډیر ورته لرو لږ نه ډیر. نو دا پیغام تر ته پریښو کوم چرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساو ډیر لو همکاري به می مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. امی وړاندیزونه ګران دي، امی انټرنیټي خدمات ګران دي، ام کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړوي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورې مخته طالبانو 25 میلیونه ډالر
لیلام کړله افغانۍ برته سم وسوله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي بیا دې ډالر لیلاموي نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي دا خو افغانۍ خراب شوی ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی دا به څنګه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تما سیګر څلور بجې او 10 دقیقې شوې قدر منوریدونکو په دوه منیمه کې 25 دقیقې بس لرو چې کوربه اسمت څاروند خولم راي په مکرې لاندو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وشل شوی او یو بل ټپی دی د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیخه پرون لغرمی ورسته وشوه د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو یې برسیرن ټپی شوی دی د پیخه لا تر اوسه نه دی روښانه شوی طالبانو پیخه تایید کړي او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې لبنده د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي د ټولنې میګانه وخت په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د وګړو ترمنځ د تبعیض د لمنځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیر سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول د وزارت پرون نو وخت په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات نه دی ورکړي د اسرایل پوز وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلی ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوی د اسرایل پوز دغه نو وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حمله کې وژل شوی او د سوریه په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چودنه کې لکتر لګه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول د سوریه د مدني دفاع د بنسټ تر راپور لمخې دا چودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوی ووژل شوی کې 14 نارینه او بخې 14 ښځې او یو نارینه شامل دي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یوشمیر کلیدي مشرانو سره ولیدل د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره پخوانی مجاهدین دي د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندی امریکایي مؤسسه ده او د هغه څخه پر اساس چې د بنسټ خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبري کړې دي د دې ناستي ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لوبړی توبر کوي او که خبرو نتیجه ورنکړ نو میدانی اقدامات به وکړي البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي لبل خو د سی راپورونه هم خبره شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشانو سره کتلې دي که څه هم د شورا دا موضوع تایید کړي نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو لوی بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوی یو بده نه خده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون په خوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مو دقیقه او د مشانو جرګې په خوانی مرستیال آصف صدیقی زموش ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لوبړی مو دقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالی شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، تاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغه چاسه دوی سره ناست کړي و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاید، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سولې دغه پروسې کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لارې دی سولې شورا ته پزور او بلل د سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعیا کسول راتل یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي، لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاص دي، خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکام اسوله، په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نشکاره د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله، نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوي مورید سي د دوی لاسه افغانستان یا د افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سره د پټول دنیا کې دوی د رقم ناست هم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم، سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدينا زره صدیق صاحب کا تاسو ته تفسیر وکړي، لدينا زره چې دغه کسان چې دوی ورسره خبري کړی دي د بنسټ ورسره خبري کړی دي، دا لټیرو سبان دي درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، پنځوا کې په شکل سره فکر د کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خوا دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کدی طالبانو مخالفانو ته کدی طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیشه، نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروان صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کچیر موږ متوجی سو، یو خدا خوشبینی ورته خی یو او د دې پسنګ طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګان وی دغه سي برنامه وی چې دوی سره هغه کړ ملاقاتونه وکړه تر سوچ عملا خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره او د زه فکر کوم چې درجات اندازې پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان لخوانه غیر مستقیم د لپاره وی چې تاسو وسوګورئ د طالبانو مېز کې چې څومره ژور اختلافات موجوده ده اقانی وتروسم په امارات کې اوسې غاباستان کې دیتا تاسو وسوګورئ چې په خپل نیو کې خپل رهبر باندې کې او د دې پرسنګ کې دوی درونی اختلافات دا یو خدای دا چې خپل طالب هغه پلاویان بده کوی سو ویل چې طالب د جهاد په نوم باندې سوې استفاده کوله او دوی یوازې د چوکایو د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دا موضوع د 50 کال په افغانستان کې د بدبختیان همیشه مو د جهاد یو نه بل بنوم باندې خدای اکثره خپل منافع ته کتل خپل شخصي اهداف ته برته کتل مګر متاسفانه چې موږ له سمیشه په دغه مسایل باندې غولیدل دا امیدوار دي چې د دې نه ورسته یم ګول صدقه لګ بیدار سي وطن ته متوجه اوسي او د دې پسنګ په دغه مسایلو کې اکثره نه غفراتي ډلې چې کوم شعارونه وکي دا په حقیقت کې دغه سي وخت نه لري دوی ټول اکثره ټولي خبرې د خپل ځان لپاره کوي
بل
څه بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه سول نه غړي او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د وصول په مورد باندې او د دغه
لکه پښتنه د صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود پاره ورکه له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کدی ملی مقاومت جبهه ده کنوری دی مخالف ډلی دی طالبانو دی هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي
جناب سرواز زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر هم پر باسون کې هم دا خبره تمه شهرت درلود کړی مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خود له نو سي خي نه پراتون کې خي ورته پر جوغو خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه
نو بیا سوال دا ده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
به کتنو ګټه ز چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ورسره کړ دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه شوی جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر سوچ د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي او امریکایان ترې
وځي
متخصص پروسه بیا روان ده
امریکایان کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لار هواروي چې د دولت په سات حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري
څارون څه باول خو دله نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخ منسته کومه نتیجه نه ورکړي زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت سیسي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناشته کړي د درخم ناشته به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناشته وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناشته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوان درست مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب، یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي. قسم د شورا د خبري رد کړی دی، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې، تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع دی. قوا د فشار ده چې طالبان توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي، اگر چې خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې مغل ناس نه ده کړی، خو تر غجاز خبرې ما ناس سوي ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، اتا د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دی، خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و، د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په غوړسي د پاکستان استاذي کابل ته راځي، په مغورس په خوست باندې بمبارد کیږي، او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباسستانګزي دغه وروستي خبرې. نو استاذ په خبره درسته ده، یو قوه د فشار به وي، خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي، له دونه به ګمان نه کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم، او بیا د سې څوک نه وینم چې د دوی سره ودرېږي، بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډیر مننه، سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي، نو دا واسو توان د خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، کچیر موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعن چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد درو دي په څنګه کې غوی ډیر جوړ نفوس لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګه کې ډیر روسي ډلې همیشه تاوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې وته روس پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه سوې دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی، البته د امریکایانو له خوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي،
نه فکر نه کوي چې د TTP په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
bale am de TTP le param de balusan le para cha aksar pakistan wae che balusan aw de pasan ke bilton ghoxtin ke aw de pasan ke da TTP wala che pa afghanistan ko si ke dui yow taraf de qazi aw de pasan ke dui wae che da TTP de hindustan pa isa khistal ki ke aw bil akhra pakistan ke mung le para ghat naam ni jod kadai no da kisi khabar de che bil akhra ki de si che dui yow ka wala si had aqal mantaqa naam ke na pa naam ka wala ke dui واقعاً پاکستان رول لري، دا باید د شکنه
ډیره مننه ډیره مننه. سلامت اوسه مدقیق صاحب، تاسو مل شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته را لېجل یا ملاتړ کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وای چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده. هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي. ستاسو نظر څه؟
څارون صاحب سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کله جهاد د دوري اوس شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لږ وخت په وخت کې په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا خپل د ٹی ٹی پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي د یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړله واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي نو دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی ک دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کومه منافي سلري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستاو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي هندستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره طالبان راغلل د غوې ان هندستان اصلا کوم رول نه دلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري لدينا پاکستان په ډېر ویر کېم ده او کوم شایس غختل عین موجود سره مجاهدینو نه غختل طالبان هم دغه غختل سبا دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاسته للی ده خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیورند د فرضي کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې دغه کومه سایل دي چې وي ستونزه سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده کدا صحیح یا کني صحیح چې آیسای دوی ته مراجعه کړې ده دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار دره پاره چې د پیسو په مقابل کې غوی مونږ ونیول او ګواندانما امریکایانو ته متسلیم کړل او د دې په څنګه سی وژل سو. نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیانو هم د خپل ګټو لپاره هرڅه کوي د لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډیر کسان هم وجلسای پاکستان کې په نورې دار کومه کړ بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې ګټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او ګټ یو موضوع بل موضوع دا چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارزه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخې یو طرف خو ای کا چې د سیو مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع و چې باید ولز دنیا حمایت کړه وای ولز هم د دین نه نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نشته وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي در پر چې بیکاری بیروزګاری ته خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پنايوسي
ماما کې دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا دی دا سوال دلته دی چې څه تضمین شته چې کوم مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا سبا پاکستان له ٹی ٹی پی سره معاملې کوي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اړینه پروسه په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معاملې په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا
استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي ینه دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خان جوړوي سي او جوړونکي هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم خاص شاند او غوی لپاره هم دا خاص شاند ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی او تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد کوي سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راځو غواړي کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل دی یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل پر نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وګورئ زه خپل دی جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورځ مخ کې وو کله بیا دغه روسه د پروسه وزن ډول سو د پروسه وزن ډول سو په دې کې د دوالو مجلسې رواساب کې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبدل پر ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دغه پر تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سعودي او روسه بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي مرتبه کړې پیسې مرتبه کړې دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولا کې د سیمه حبیبات درلود هم دا خلکو چې د دوی یهودی او عادي شخص نو دوی نه غرق مشران جوړ کړ نوبینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پر پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان غره غره حساب باید د حساب دوی د لیډران جوړ کړل
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای زنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دی لکه د شزو ځپل او د غوی حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پر دې کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناس نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وای کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډیر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډیر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډیر غټ غټ مسایل سي دي وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده طالبانو لپاره به اول خو دغه وسنی فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مې سماشنه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي وایم دا افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لرا سور کړې وي نو وسم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سولې راولو وایي سولې راغلې ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو افغانستان ټول کډرونه وته د اوسم روان دي
بله
غټه ستونزه دغه ده خو باید اوسم سره وخت ده که اوسې شپږ میاشتې ورسته یو کال وروسته مخبل گریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شی تلرو دې ته باید تغړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخره بیا هم ګډوډی وي. پر حل ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرسیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرسیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.